سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې د نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 9 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې په نساته خبرونو کې موزا عبدالحی کاکړ او سره الله مومند هرکلی کوو. په روانه ګړۍ کې به د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، چین په اړه به رپورټونه واورئ، خو په پیل کې به سره الله مومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشیرون به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي دی چې په ګلګت بلتستان کې پرون پریوتې د پاکستان پوځي هلیکاپټر په پیښه کې د ترهګرو لاس نشته. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په ضمني انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وې، او په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي دی چې په ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر چې د ناروې او د فلپاین سپیرانو، د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو مېرمنې په کې مړې شوې، د تکنیکی خرابۍ له وجې پرېوتې او د دې تر شا د ترهګرو لاس نشته. د پاکستان د منوچر وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري پر مازیګر په خپله خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړې چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې وو. پولینڈ، هالینڈ، جنوبی افریقا، انڈونیشیا، لبنان، سویڈن او د رومانیا د سپیرانو په ګډون تر کسان بهرانیان دي چې اسپیتال ته لیږدول شوي. د پیښه پرون پر داسې محل وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګلګت بلتستان د نلتر په سیلانی سیمه کې چیرلیپ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سپیران او بهرانیان میلمستیا ته رابللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوز دیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وې. دا په داسې حال کې دا چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د کوز دیر په ضمني ټاکنو کې ښځې د خپلو رایو ورکولو نه په لرې ساتلو سخت نیوکه وکړه، او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوز دیر په یاد حلقه شوی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پانه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کول او مخ کې یې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري او د یاد حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د دې خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له اوټونو اچولو منع کړل شوې دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر ریسیچو حیات علی شاه نن مشال ډوته ویل چې تیره شپه په دې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې اسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې په اړه تاریخي طالبان نه خراسانی ډلې پر غاړه اخیستې. یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې هم د سوات په خمبر سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړی اکبرعلي ناچار وژلې وو. په سوات کې په تیرو شپږو میاشتو کې تر کسان د پی وژنو ښکار شوي چې د ځنو پړه وسلوالو طالبانو منلي. د خبر ایجنسی په باړه کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونه، اسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراته دي، او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نور یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لر پکار دي چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
نو په کور دی چې دغه مخکې مخکې د موږ د صحت، د تعلیم، د روډ، د دغو شیانو بندوبست وکړي، او چې دا لوکل موږ څو چې د پاسونتیس را لور شو د موږ کوم بچي چې واپس درومي.
د خبري سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د بېکور کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې، او ډېر زر به د نورو قومونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پنجشنبې د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ جوب لړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولي وو. د پکتیا امنیا قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال ته وویل چې وسلوالو د ویشت برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلېرویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د سادا ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه وځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د اطلاف ځواکونو له قوله ویلي چې سادا ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تیره ورځ د پمپلټو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر اوو بجو د ښار پرېږدي. بلخو د سعودي عرب اجانس خبر ورکړی چې د اطلاف ځواکونو په ساده ښار کې د مواصلاتو ریاست په نښه کړی دی. د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د درون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزرویټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چاري یو ځل بیا د خپل ګوند په غاړه کړي. د محافظه کار ګوند غټ سیاسي مخالف او کارګر ګوند په پارلمان کې شاوخوا 1500 څوکۍ وبللي. د اتر دي محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل په سلام پښتونخوا کې به ځینې دا مهم ریپورټونه واوري. د پاکستان حکومت ویلي د هلیکاپټر پرونی پیښه چې پکې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي وو د ترګرۍ پیښه نه وه.
کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تکنیکی معاملہ تھا.
د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په زمینی ټاکنو کې شزي له ووټه ځخه د بی برخه کولو نوټس اخیستی، خو شزینه فعالین بیا څه غواړي
چې د قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه، موږ پتا باندې دا مقدمه کوو.
څورې زمکه ایران او هند چابهار بندر د پراخولو او نور فعال کولو تړون لاسلیک کړ چې دا به د هند او افغانستان ترمنځ مال وړلو راوړلو ته استعمالي شي. کدا چې اوسینو نو د پاکستان سوداګرو ته به څه زیان رسي شي.
خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوال دي، نو هغه به بيخي په دفتر یې کول شي، دفتر یې به بند شي او دا په دې سره به زرونه کورنۍ بیروزګار شي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال خېډو سره اوسې. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت. پاکستانی چارواکي وای په گلګت بلدستان کې د هغه هلیکاپټر چې د ناربی الفیل فاین سفیران او د انډونیشیا او ملایشیا د سفیرانو مرمنی په کمړې سوي ترګرو نه وي وشتي، بلکې د تخنیکی خرابۍ لامل لویدلې دی. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته وکړي چې پاکستانی وسوال طالبانو د دې پیشي ذمہاري منلې وه. په دې اړه باندې نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د جمعې پورز ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري وویل چې دا یو تفریحي دوره وه او د ډیر شونه زیات سفیران او د هغوی د کورنۍ خلک گلګت ته راوستي شوي او د دې مقصد پاکستان کې سیلګری ته وده ورکول وو. د دې په خبره د سلسله کې سلور هلیکاپټرې د گلګت نه نلتر سیمې تتلې چې پکې دوا په حفاظت سره کوزي شوي وي او دریم د کوزي دوه په وخره پریوتو. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وا چې پیښه کې د ترهګرې آثار په نظر نه دی راغلی.
ټیکنیکل فالټ دی، انجن کته
دی وی ټیکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو ټیکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی. د نوموړي وینا وا چې پیخه کې جوبل شوی خلکو ته د علاج غوړه اسانه ورکړي کیږي، خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر خنه دی. د په خبره د پیخه پلټنې روان دي.
امیجیټلی چیف اف آرمی سٹاف
دی وی پسندستی توگا پوزی مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر زر به پته ولګي چې د پیښې وجه څه وه. د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوک کیږي او کامی بیرغبه نیم کښو وي. وزیر اعظم درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغې ملک ته د تلو هدایت هم کړی دی. یاد دی وي چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر راپریوتو په یوه پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور ژوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوزدر په انتخاباتو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ له حقه د محرومولو نوټس اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو په اسلام آباد کې هم ریاض مسخیل د ټلیفون په لاندې. ریاض خان، تاسو هرکلی کوم، که د دې نور تفصیل راسره شریک کړئ.
جی ډېره مننه عبدالحی کاکړ. دغه چې څنګه تاسو ذکر وکړو، کوزدر کې چې کوم زمینی انتخابات شوي، چې کوم د سراج الحق د سینیټر جوړېدو وروسته دغه حلقه خالی شوې وه او په دې باندې مقابله وه تېره ورځ، نو هغې کې چې کوم ټول ووټونه وو نو هغه خو د پاسا یو لاک ویش زره نه زیات ووټونه، دغه رنګ د ښځو پکې هم د 50,000 نه زیات ووټونه وو او دغه چې کوم ووټونه دا اعزاز الملک چې کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلي، بادر خان د عوامي نیشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو. خو په دې کې دغه خبره ډېره لویه راغلی وه چې را ښځو چې کوم د 50,000 نه زیات ووټونه وو هغې پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې. د هغې وروسته په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دی نو بیا په دغه خبره نوٹس واغست او پر خپل یو چکم پریس ریلیز یا خبری خبر پانے جاری کرے پا حقی کے لکلی چی مونگا دې خبره باندې موږ ته ډېره اندېښنه ده چې ولې یوې ښځې هم ووټ نه دی اچولې. آیا په دغه علاقه کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې وي چې د هغې په وجه باندې ښځې ووټ اچولو ته نه دي پرېښودې شوې؟ دغه لړکې الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډسټرکټ ریټرنینګ افسر نه، د کوم چې د کوزدیر ډسټرکټ ریټرنینګ افسر او د هغه نه جواب غوښتی دی، ورسره چې په دغه ووټونو کې کم اووه امیدوارانو د هغې ته هم نوټس لیکلی دی چې هغې هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسم حالات جوړ شوي یا داسې څه وجه وه چې په هغې په وجه باندې ښځو چې کوم دي نو هغې ووټ نه دی اچولې یا ښځې د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شوی. نو دی د 14 تاریخه پورې، د روانې میاشتې 14 تاریخه پورې څه جواب ورکړي او د هغې وروسته به بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله به بیا دی وروسته کوي. تر 14 تاریخه پورې دی ته نوټس ورکړی دی. جی
ډېره مننه ریاض مسخیل، تاسو سره وخت غواړم. لکه څنګه چې مو د واوریدل، د انتخابي کمیشن له لوري د خیبر پښتونخوا چارواکو ته نوټس ورکړل شوی دی، خو تر دې لمخه په پېښور کې د ښځو د حقوقو د څار یوې غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازدیګر په یو خبر کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې انتخابي کمیشن دې د لوور دیر زمینی ټاکنې غیر قانوني وګرځوي. په غونډه کې دا هم وویل شو چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې لمخې د هغو ګوندونو پر ضد کاروایی وسي چې ښځې د ووټ ورکولو له حقه محروموي. تفصیل له پېښور غلام غوث سره کوي.
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د ښځو د حقونو د سارنې سرکاري کمیشن په کوزدر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ښځې د ووټونو ورکولو نه په لرې ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د ښځو د حقونو د سارنې د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دا زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي.
کانسټیټیوشن حق ورکړي، دا غي حق او چلے شوی دی، دا ډېر غلط کار شوی دی. موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو، دا ډیماند کوو، ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی، چې کوم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک بس ترقی کی.
د دې خبري کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقوقو مبارزي شاد بیګم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت داسې یو قانون جوړ کړي چې تر مخه یې د ښځو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي.
د سیده چې د پنور دل کې چې کم سیمه ده د دې غونټه چې کم نور خو شته کم ځلې دي ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه ځنه ده، بلکې زه وایم چې زمو خدا بس قسمتي ده د 73 نه تر اوسه پورې زمونږ په الټ په سیاسي عمل کې د ښځو شرکت هغه شانته نه ده کم چې سونه پر زور پکار ده. تر سو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړي چې کفرت کا په کوم علاقه کې د ښځو ووټنګ نه شوی د هغه پولیټیکل پارټۍ رجسټریشن چې دوی یو سمبولیکلی پر پاکستان کې نه منسوخ کړي چې دغه قانون چې سبا موږ د پولیټیکل پارټۍ ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه نو موږ پتا وایي دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د ښځو د ووټ اچولو نه د منع کولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به ښځې ووټ اچولو ته هڅوي
او ښځې چې کوم دوی د ښځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټیانې چې په کومه ورځ دوی د زړه نه اګری شو د پولیټیکل پارټیانو له څنګه د بینچل ورزي دي د ښځو د فریډم ورکول چلم ورزي.
د ښځو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 1.5 نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې ښځې د خپل رای ورکولو نه پاتې نشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نشتل ګوند یوې مرکزي مشرې او د پارلمان په خوانی غړې بشرا ګوهر د کوزدر په انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ د حق نه ورکول پرڅد په الیکشن کمیشن کې یو اعتراض داخل کړی دی. خو د جمهوري اسلامي امیر سراج الحق بیا وایي ښځې په خپله رای ورکولو ته نه دي حاضرې سوي. نور تفصیل به له شاهین بونیری واورو.
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمني انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 3098 ووټونه اخستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14022 ووټونه اخستي دي. د کوزدر په دا حلقه کې د خزو 35819 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزه هم خپل رای نه دا ورکړې. د عوامي نشتل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزه د ووټ یا رای اچولو د حق نه به برخي کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرزدي په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر دسترتا او ماورتا یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی اپ خپل ځکه چې 53,000+ چې ووټرز دي ريجستريډ ووټرز دي آی کې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده او دا دې ټو فوګني چې دلته کې یو اګریمنټ شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی او دای په بیسز باندې دا الیکشن نل ان پوینټ کی.
د قانوني چارو کارپو شیر محمد اډوکیټ وایي خزي د رائے د حق نه به برخي کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی. خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولي شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رائے پور کولو کې د خزو مخنیول شوی ده. نو موري وویل زما خپل رائے
دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمرشي کوي دا ویل چې دا چې یو ووټر چې دی کله مرځي په سټیشن ته ووټ اچولو نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواب نه جوړیږي چې تاسو زور پر سټیشن ته راوړي دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص کانا دا سپری نو د هغه ملکولو لپاره به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو سره بندیز نه دی لګولې او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د فاټه قدرتیا فتون سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای باډې ته د اکاخیلو کډوالو د سندو عمل پای ته رسولې. اداره زیاتوي چې اوس به د نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. چارواکي وای شاوخوا شل زره اکاخیل کډوال ستانه سوي دي. تفصیل له فرهاد شنواری اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارا اف ډی ایم ای وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باډې کاخیل خواوشا شل زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنۍ د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او دې نه پس به ډېر زر د نورو قومونو د واپسۍ نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باډې کاخیلو تاسو تون شوي نظر پر د مشال ریډیو ته وای چې دلته یو شمیر سانتیا او تا اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته موږ د دې چې موږ د یو بو مسالم د کورونا خراب شوی دي. نو دا مسالې خو د موږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي هر څه د موږ چینه دغه شاین موږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت موږ سره دا تاونه کوي دا شاین موږ ته جوړ کړي. فلحال هم کورونا مسالم د زکه چې کورونا ویران شوی دی.
او د باډی مشر ابراهیم پردای وای چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادی سانتیاو بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغه مخکې د موږ د صحت د تعلیم د روډ د دغه شاینو بندوبست وکي او چې دا لوکل موږ څو چې د پاسونتیس را لور شو د موږ کوم بچی چې واپس درمي چې په سکولونو کې د کښې شي کې کورونا ورون شوي دي نشته دی. تعلیمي چې څومره درزګ دی یوه نشته دی. صحت پوره چې چې دی هسپتالونه دي دا نشته دی. روډ نشته دی.
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه سداسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته 1,000 روپۍ میلاو شولې چند کسانو ته اوجودو ته نه دي میلاو. زیات نه زیات تکلیف دی اوبو دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه وروسته دی بیا هغه علاقه نشي. برای مهرباني کړی چې مو د اول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باډه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی وی چې باډه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس ورته د بیکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سمرا زو یو بل رپورټ ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د په چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې نامعلوم وسلوالو د امن کمیټي غړي وچلې دي. چوراک په خبره په تیر شپږ میاشت کې د امن کمیټي اته غړي وچل سوي دي. په سواد کې د طالبان پر ضد پوز عملیات کړي خو هلته لا هم هدفي وچنې دوام لري. د سواد پر وزه او د ځای کمی جرګې ترمنځ پرشته اختلافات هم د سواد کمی جرګې له ویاند احمد چا سر برکه کړي او په سر کې مزیر پښتلي چې د امن کمیټي غړي ولې وچل کېږي.
تر ډېر حده پورې خو امن بحال شوی دی او خلک د خپل د ژوند هغه حالې ځلې چې دي هغه روانې دي. خو کوم خلک چې دلته کې د دې حالاتو باندې آواز پورته کوي هغه د دې معاشرې چې کوم هغه اوپینین لیډرز دي د معاشرې سترګې دي هغو ته اوس هم خطرې دي. او په خصوصي توګه باندې چې کوم خلک د امن کمیټیانو سره پای کې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا داسې پارټیانو ممبران دي چې هغه د دې ملیټنسي خلاف دي نو هغو ته اوس هم دغه قصه روانه ده او وختن په وختن هغو ټارګټ کیږي.
احمدشاه یو بل اهم سوال دا دی چې ډېر وخت یعنی زیاتره د وجل کسان خو دي یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټې دي. خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی. د هغو د وژلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټې یا د جرګو راځي. یا که هغه هم وژل کېږي که نه د هغو وژنه ډېره کمه ده؟
نه دي، د هغو وژنه خو تقریبا اوس نشته ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی. د پولیس یا د آرمی د خلکو وژنې تقریبا ختم شوي دي په دې ورځو کې.
وجه یې څه ده؟ ځکه چې اصل خو د طالبانو تکه ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده. هغه مخامخ فریق خو هغه دي
هغه نه وجل کېږي، تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وجل کېږي؟
خدا خبره ده چې هغه کم اپریشن چې شو دا دی نه ورستو دلته چې کم د شتګردي هغه کافي کمزوري شي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي، او کم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وجل کېږي نو په هغه باندې خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د شتګردو هدفونه دي او کبل په دې ملک داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک ته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وجني، ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وجل شوي دي دا هغې د یو کس هم هغه ټارګېټ کلر چې دي ښایي چې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی، او دا مونږ عوام ته پیش کړو یا مونږ عدالت ته پیش کړو یا د قانون له لارې هغو ته سزا میلاو شوه، نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کو او بس دا رسید نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېدا.
خو ستاسو د سوات چې کومه کامی جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شته دی کنه؟ ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادي طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډېر زیات هیلپ کړی دی، او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بعضې ایشوز باندې زموږ د آرمی سره یا د لا انفورسنګ ایجنسی سره اختلافات شته، یو مین قصه خدا و چې کله دلته په سوات کې دا خبره چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چیرې تاسو به شک کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی دې د ځمکې په خپل دغه باندې په خپل سویټ ویل باندې یا په خپل مرضۍ باندې دې کینټونمنټ ته پاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم زری ځمکې دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنګه ده په دې دې نه جوړېږي خو د افغانو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کړي نو په دې باندې زموږ یو اختلاف و.
ستاسو او د دوی ترمنځ څه کوم اختلاف و؟ هغه مسله اوس حل شوه د چاوڼینګ کنه؟
نه مسله خو نه ده حل شوې، د سوات خلکو نو اوس هم دا تپوس نه دی شوی خو دې هم غلي شوي دي تر اوسه په هغې کې د پرمختګ چې کوم ډېر په تیزۍ باندې دي روانو نو تر اوسه هغه حالات څه نارمل شانتي دي څوک خبره نه کوي اوسو چې دې هغه اراده ترک کړې ده او که دغه ارادې له عملي شکل ورکوي.
دا د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه سلام شالي ډو سره خبرې کولې او سم سلام پښتونخوا کې د هارون پاجا په ځخ کې سندره اورو.
د پښتنو کوسې خدا سي وي مان نه وي داسې بيژوندن داسې بي جانا نن وي داسې بيژوندن داسې بي جانا نن د پښتنو کوسې خدا سي وي مان نه وي داسې بيژوندن داسې بي جانا نن وي داسې بیشوندن داسی بی جانانا نوی پسو سرم خو سرمو نژنل کلو نپس شو سرم خو سرمو نژنل د پشتال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بیشوندن داسے بی جانا نوی راسے بیژوندن داسې بی جانا نن وی
د هارون بچا په ژغ کوم سندر واوري دا وسم نه نیمه بجې سوي دي سرار الله مومند به خبرونه لنډي سوړاندې کړي.
پاکستان ویلی دی چې پرون په گلګت بلتستان کې د پاکستانی فوج هلیکاپټر چې د ناروی او فلپاین سپیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو مېرمنې په کې مړې شوي د تکنیکی خرابۍ له وجې راپرېوتې او د پیښې تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د مرستو سکرتر اعزاز احمد چودھری پرون مسعودان په خپل خبري غونډه کې وویل چې د هلیکاپټر دوا پلټان هم مړ شوي دي او په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سپیرانو په ګډون اته کسان بهرانیان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو پر اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټونو چولو منع کړل شوې وي. الیکشن کمیشن پرون په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې د خبرې وضاحت وکړي چې میرمنې ولې له ووټونو چولو منع کړل شوې دي. په سوات کې د امن کمیټه یو بل غړی وسلوالو په ډز وجلې. د چارباغ پولیسو ثاني مشر نن مشال لوته ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نڅرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډز سخت جوبل کړو چې هسپتال ته په لاره ساور کړه. د وژنې په تاریخ طالبانی خراساني ډلې پر غاړه اخیستي. د زیاره دورځې په ماسپخین د پکتیا ولایت په ځاځیرویو بلسوالۍ کې وسلوالو د کرکټ په میدان برید کړی وو چې نه هو کسانو ته د مرګ جوب اړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بیولي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پرون مشال دوی ویل چې وسلوالو د ویش برمته شو کسانو له ډلې څخه څلی رښتنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشي کړي دي. او د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کارا یا کنزرویټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی دی.
د سرارل مومند خبرونو لنډیز وړاندې کړل چې د پاکستان مطبوعات نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج زهیر زخبی واورو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وای پاکستان هند ته خبردارې ورکړې دی چې هغه د پاکستان په کورونو معاملو کې مداخلت نه کوي او لدی ډډه وکړي. ادارې د پاکستانی تجزیه کارانو لخلیل کې چې تر هغه یو ملک ترهګری سرنشي راپورته کولې تر سوچ ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسی مرسته نوي ترلاسه او پاکستان له یوې اوږدې مودې راهسې د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کې چې اخر په پاکستان کې ترهګری ولی نه ختمیږي، ترهګرو ته جدید وسله له کومې خوا راځي او د دوی مالی مرستې څوک کوي؟ د غرنګ بلوچستان کې هم ترهګری د خاتمې نوم نه اخلي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کورسپاڼې خپلې ادارې د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلې او وایي چې د دیر په حلقه 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوي پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانې هم ووټ نه دی اچولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده. او د کومې نه چې معلومیږي دغلته زنانه د وټونو اچولو نه منع کړی شوې دي. له دې وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملېدو لوزنامه کړې وه، خو که وکتل شي نو دا ځل خو هیڅ لوزنامه نه وه شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلې. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاري په دیر کې د وټونو په معامله کې د زنانو په حقونو ورکولو بندیز لګېدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه هودې شوې. درې اخر کې وایي چې دې لړکې د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی به اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شوبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. د
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورسپانې لیکي چې په پاکستان کې تعلیمي ادارو ذمہواري جوړې شي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې حکومتې درس خپل کړي. بلخو ګارډین ورسپانې په کابل کې د ځواني فرخندي د قتل وروسته په افغانستان کې د ښځو حالت ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخې له ګل آیا ساورو.
دان ورسپانې لیکي چې په بلوچستان کې په زور د ورکه کړل شو کسانو په موضوع په کراچۍ پوهنتون کې ټاکل شوی سیمینار د ځنډولو وړ نه و. خود دغه غونډې ځنډولو لپاره زړې طریقې خپل کړل شوې چې خلک یې راپارولې دي او دې موضوع نو شهرت موندلې دي. ورسپان لیکي څوک هم یقیني ندي چې دغه غونډه تبا ماما قدیر فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تیر چهارشنبه په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ پوهنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپان زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریس خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي له نه و پکار چې د ورکړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړې چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپان لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی سارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولې دي، خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یو څو فعالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې یې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې او هغه یو ښه ملګري او لور وه. ورسپان لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي. په دې کې بدلون ډیر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپان لیکي چې زیاتره خلک په دې اند دي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړي، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخوندي یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو پوځي پریډ یا رسمي گذشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په هغه سفر کې لاسلیک شوي چې د دومې نړیوالې جګړې د ختمېدو د اویمې کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د ګډون لپاره تللی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په ماسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسم گذشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې داویې میکلیزې په مناسبت په ماسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکی تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یاد جګړې کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکی تلفات استعمالی دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او ماسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالی لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 15.2 میلیارد ډالرو معادل دي. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. تیر کال چین او روسیه د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د ډیر شو کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب غاز ورکوي. پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د غازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیک جوړول پیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیک کار پیل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د برتانیې د عامو ټاکنو بشپړې نتیجې ښیي چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي غوڅ اکثریت ترلاسه کړی دی. د ګوند د شپږنیم سوه په ایوان کې 301 چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 202 چوکۍ ګټلې دي. د کنزرویټیو ګوند مشر او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړي خپلې وعدې به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانویان هم د پارلمان غړي جوړ شوي دي. د نورو توکمو ترڅنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیې کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې پاکستانیان او افغانان د رول او ستونزې په اړه مې په لندن کې میشت افغاني او د لیبر ګوند انتخابي مهم یوې فعالي پیمانه سره سر مرکه کړي. له نوموړي په سر کې پوښتلي چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلی نو آیا د دغې پارټۍ په پالیسیانو کې داسې څه شته چې د هلته میشتو افغانانو په ګټه وي؟ د هغې جواب و
افیل کنزرویټیو پارټي دونه ویلې نه ده چې موږ د مارجن مارج خلک لپاره کومک نه کوو. څوک خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري دلته په لندن کې مخصوصا دغه خبر دی شاید د کنزرویټیو پارټي لپاره رایم ورکوي او د دې طرفدار یم.
خو ستاسو په خیال باندې دغه انتخاباتو کې دا اوس اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رای چاته ډېری ورکي؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډېر رای ورکړی دی. خو داسې کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما له مخه وویل چې ډېر خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې ښودلې ته خلک ته چې موږ یعنې د بزنس پارټي یو او شاید افغانان دوی ته هم رای ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پوهېږو ځکه چې افغانان دلته ډېر وخت اوسېدلې نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولې نه ده چې دوی کم هېڅ بیا کم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشتي خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رای زیاتره چاله
تللې؟ نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخاباتو کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه
دا ده ځکه چې پالیسیان یې د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه شته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره لکه پارتنرشپ لري. مثلا پی 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 پاکستان کې د کارګر حزب سره افیلیټډ پارټي دی. دا یو مثلا پاکستانیان دلته ډېر وخت اوسېدلي دي او دوی خپل ځان ډېر په سیاست او مخصوصا د کارګر حزب په سیاست کې شامل کړی دي خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپل یعنی کومه سره ووي شو د افغانانو هغه کمی ستونزې دي چې هغه ته په پالیسی کې ځای ورکړل سي هر هغه غونځي په واک کې وي؟
په پالیسی کې زه فکر کوم اول دا دی د هاوسینګ یعنی کور پالیسی ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري
ډېر تعلیم
او غواړي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټیسشپ یعنې دوی د یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای.
او سمزو افغانستان ته د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې سوي چې امنیتي مسؤلینو د جمعې پر ورځ وویل چې د غزنی د ناوي ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوال مخالفینو له ولکې واخیستله. چارواکي وایي په دې سره اندېښنې هم ناسمې راوتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. فریبا ظاهر به نور تفصیل راکړي.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونو وسله دفاعي وضعیت څخه وتلې دي او جګړې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه اونیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وې چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کیدای شي چې مورال یې ضعیف شي. خو د انګام عملیات کاملا نو خدای چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې نسمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زموږ امنیتي او دفاعي پوځونه د دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزني عملیات په ډېر موفقانه توګه اجرا کیږي. زموږ پوځونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندوز نشتی ورسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوسټو په بریدونو کې لسکونه سرتیره ووژل. په همدې حال کې د کندوز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیل برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی لازادی راډیو سره په مرکه کې وویل:
د مرګ د دښمن د عام خلکو د کورونو نه سدې باندې کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیولې ده. نو په دې خاطر چې موږ د ځواکونو ترندې اصلي ماشومان او ښځې او د ګناه خلک جوړول کې هغه ډېر په آهسته او احتیاط حرکت کوي.
وسلوالو طالبانو دا ځل د خپلو سرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې وسن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسلوالو مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلین وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فرا ولایت کې هم د 12 هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
فریبا ظاهر و اوسم راځي چې د ګلپان پر ښه کې سندره واورو.
Oh,
د تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پرخولو او د لا نور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ سي. دواړه هیوادونه له مودو راسي هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي، خو لا هم پکې بریالي سوي نه دي. آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي، او آیا دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي، او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ ورته اورو. د چابهار بندر د پرخولو او د لانور فعالکولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده. کچېری پاکستان زوزکیو کې یو مشترک خلک کې منځ ته نو موږ بلګار نه لوکټ لګیو شي چابهار وو پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری منتظم تمن او دی واجی سره خلاص یارزان دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونوم رستيال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلۍ زټوګه ګټه وردی.
بندر عباس په پرتلۍ جابهار د 1000 کیلومتر پورې منځ ته کیږي، او لکه هغه
افغانستان لسیز رایسی پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړې، دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
آل ریډی دی لګیاي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس لارې او چې څومره کاروبار دی او چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی. نو دې خلک مخکې نه متاثر وي، او کچره هند په کومک باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي، نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به مې منځ نه لاړ شي. خو دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي، کا ترانسپورټران دي، کا کلیرنګ ایجنټس دي، کا تورخان کې ناست دي، که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي، نو هغه به بېخي په دفتر کول شي، دفتر بې بندې شي، او دا په دې سره خو به ضرورونه کورنۍ بېروزګاره شي.
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې که چیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې سي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ډاون رسپانې په دې باد کې د بشري حقونو د سرغړونو د فعالینو پر وژنه او د خلکو پر سوچ او خبرو د بندیز لګولو پر هڅو د فصل باري مقاله خبره کړې. لیکوال وایي که د پاکستان نظریاتي سرحدونو ته خطر وي، نو د خوندي کولو ذمواري د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست د نورو آئینی ادارو ده. تفصیل په دې رپورټ کې. فردان وسپانه کې د لاهور لمز یونیورسټي استاد فیصل باری په سر کې ځینی هغه پیښې ذکر کوي چې په تیرو څوونی کې رامنځته شوې دي. دی وایي د بشري حقوقو فعال سبین محمود ووژل شو، د کراچي یونیورسټي استاد ووژل شو، د لاهور لمز پوهنتون ته وویل شو چې د ورکړسو بلوچستان د سازمان یو مشر ماما قدیر دی غونډې ته نه رابلل کیږي. د لمز پوهنتون استاد تیمور رحمان د وینا ازادي په اړه ژغ پورته کړ او هغه ته غدار وویل شو. دا شان د پاکستان د لوړو د کمیشن چارواکو ټولو یونیورسيټانو ته له ریپورټونو سره سم لیک لیږلې دي چې د کوم کوته دي د ریاست خلاف موضوعات د تحقیق لپاره نور کوي. د دې ټولو خبرو د ذکر کولو وروسته فیصل باری پښتنه راپورته کوي چې اخیر پاکستانی ریاست غواړي څه، او دا چې خپل دغه ټولنه پا
پر کم لور روانه ده. دلته لیکوال په کراچی کې د وژل سوي فعالی سبین محمود د وژنې حواله ورکوي چې د بلوچستان د اورکلسو کسانو په اړه غونډه جوړه کړې وه. دی وایي پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستاني ریاست د هغو خبرو په اړه د سوچ کولو او خبرو کولو څخه دومره ویریږي چې هغه زموږ له ژوند سره نیغ په نیغه تړل سوي دي. د ده په خبره ولې ریاست خپلو خلکو ته دا وایي چې تاسو به پر کومه موضوع خبرې کوئ او پر کومه نه، او پر دې موضوع به څنګه خبرې کوي او څوک به یې کوي او څنګه به یې کوي. د فیصل باری په وینا حال دا چې د پاکستان آئین ټولو شهریانو ته د سوچ وهلو او وینا آزادي حق ورکوي، او د ده په وینا دا کار د جاسوسي ادارو یا نورو ډلو نه دی چې مشتوه وایي پر دغه خبره سوچ ووهی او پر دغه نه. د ده په وینا که چرته د پاکستان نظریاتي سرحداتو ته خطر وي نو باید د خوندي کولو کار یې د جاسوسي ادارو نه بلکې د ریاست نور آئینی ادارو وي. فیصل باری پر مخ لیکي چې د ټولنې مستقبل جوړول د استادانو، لیکوالانو، نوښتګرانو او کاروبارانو کار دی، او د ده په وینا هم دغه خلک دي چې په پاکستان کې وژل کیږي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پوځي طاقت په زور په 1900 کې پاکستان یو موټی وساتل سو، او آیا که بیا داسې کیږي نو پوځي طاقت یو موټی ساتلی سي او که څنګه؟ خو فیصل باری په جواب کې وایي که پاکستان متحد ساتل غواړي نو دا به یوازې خلکو ته د سوچ وهلو د ازادۍ پر بنیاد وي. د ده په وینا که سبین محمود وژل کیږي او تیمور الرحمن باندې د غداري تور لګیږي نو د دې معنا دا ده د دې هیواد راتلونکی ډیر روښانه نه دی. د ډان ورځپاڼه کې مو د فیصل باری لیکل شوې مقالې جزئیات اوریدل. اوس هم د سلام پښتونخوا د راشد خان په ژغ په دې سندره پای ته رسو.
رانم غوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو